ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಖದರ್ ಮನ ಅವರಿದುಂಕ ಸಹಾರ್ ಮನೆಕ್ ಮರಗ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ نن د شنبیر وز کال 2018 هم د جون د میاشتې دویا منیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې نهه بجې دي. د ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبري خپرونې لپاره زه یم ستاسو کوربه نصیر کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې راتلونکو ټاکنو کې دي د لاکانونو تنظیمونو او د هغوی پر غړو د برخه اخیستو بندیز ولګول سي. د ټاکنو د کمیسیون مشر سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې انتخابات به پر خپل وخت کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادعا کړې د پښتنو پر ضد ریاستي ترګري اوس هم دوام لري. نوموړي په لاهور کې پر پښتنو باندې د تشدد غندنه کړې او ویلې دي که اړتیاوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د صدر له مرستیال سره له ملاقات وروسته ویلي د جون په 12مه نیټه به په سنګاپور کې له کیم جونګ اون سره ملاقات کوي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د هیواد د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې راتلونکو عمومي ټاکنو کې دي د لاکانونو تنظیمونو او د هغوی پر غړو د برخه اخیستو بندیزونه ولګول سي. دا غوښتنه مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، تحریک انصاف، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، کامی وطن ګوند او د نورو ګوندونو استازو په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیسیون له مشر سره د ملاقات په محل کړی. په دې مهال د کمیسیون مشر سردار رضا سیاسي ګوندونو ته دا باور ورکړی چې انتخابات به د جولای په 15مه ترسره کیږي او سیاسي ګوندونه هم باید د انتخابي ضابطو پابندي وکړي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو پښتون ناصر الملک د هغه هیواد د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه واک ترلاسه کړی. د جمعې پر ورځ صدر ممنون حسین له نوموړي څخه د وزیر اعظم د منصب سوګند واخیست. په پاکستان کې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه مرکزي حکومت او کامی اسمبلۍ د خپلې عیني مدې په پوره کولو سره ختمې سوې. ناصر الملک د خیبر پښتونخوا له سوات سیمې څخه تعلق لري او د سترې محکمې مشر قاضي هم پاتې سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادعا کړې د پښتنو په وړاندې ریاستي ترګري اوس هم دوام لري او ویلې دي که اړتیا ولیدل سي نو دوی به په روزه کې د شپې لخوا احتجاجونه او پرلتونه شروع کړي. ښاغلي پښتین په فیسبوک باندې د جمعې په شپه ناوخته خپله وینا کې ویلي په لاهور کې د پولیسو په موجودګۍ کې پر پښتنو تشدد سوی او بیا دغه پښتانه و اف آی آر درج کولو ته هم نه دي پرېښودل سوي. نوموړي ویلي په لاهور کې د یوه پنجابي ملا په وینا ځایي خلکو مزدور کاره پښتانه سخت وهلي او د هغوی دوکانونه او مارکیټونه د پنجشنبې له ورځې راهیسې تړلي دي. منظور پښتین د دغه پیښو په کلکه غندنه کړې. د پنجاب حکومت د نوموړي په دغه ادعاګانو تر اوسه څه نه دي ویلي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو ویل سوي وو چې په لاهور کې د ځایي خلکو په تشدد کې لږ تر لږه شپږ پښتانه ټپیان سوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د صدر له یوه ځواکمن مرستیال سره تر اتیا دقیقو پورې ملاقات کړی. له هغه وروسته صدر ټرمپ و خبریالانو ته ویلي چې په سنګاپور کې د جون په 12مه نیټه د هغه او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ لیدکاته به اوس بیرته کیږي. نوموړي البته وویل چې له ملاقات څخه به ډېرې هیلې نه ساتل کیږي او زیاته کړه چې دا پیل دی او نورې خبرې به هم کیږي چې پیانګ یانګ د نیوکلیایي وسلو څخه لاس اخیستو ته رضا کی. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې هغه قرارداد ویټو یا رد کړی چې پکې د ملکی فلسطینیانو لپاره د ژغورنې غوښتنه سوي. هم په عین وخت کې د امریکا هغه بیان هم له ناکامۍ سره مخ سوی چې پکې فلسطینی وسلواله ډله حماس په تشدد کې د زیاتوالي لپاره ګرم بلل سوې وه. امریکا د جمعې پر ورځ په مسوده یوازې پاتې سو او په حق کې یوه رایه راغلې وه. بولیویا، کویت او روسیې د مسودې په ضد رایه ورکړه او د شورا یولس نور غړي هیوادونو هیڅ رایه ونه کاروله. د امریکا پوج وای د سومالیا سرشار مغادیشو ته نزدې په هوایی بمبار کې د الشباب ترګری ډلې لشتل لږه دولس وسلوال وژلې دي. د افریکام لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دا بمباري د سومالی حکومت په مرسته او مغادیشو څخه دیرش میله لرې سوي. بیان وایي دغه حمله کې ولسي وګړو ته څه زیان نه دی رسېدلی. او ټاکل سوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو به د یک شنبه په ورځ واشنگټن کې له خپل امریکایي همنصب مایک پامپیو سره لیده کاته وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی اسا اوس مهم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د هیواد د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې راتلونکو عمومي ټاکنو کې دي د لا قانون تنظیمونو او د هغوی پر غړو د برخه اخیستو بندیزونه ولګول سي. دا غوښتنه مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، تحریک انصاف، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کامی وطن ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو استازو په اسلام آباد کې د ټاکنو له کمیسیون د مشر سره د ملاقات په مهال کړی. پیرویلا شاه نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د پاکستان موقتی وزیر اعظم او انتخابی کمیشن راتلونکي انتخابات په وخت باندې د کېدو پخلی کوي، خو د هیواد سیاسي ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري او دوی د انتخابی کمیشن نه دا غوښتنه هم کوي چې د کمیو لا قانونه ګرځول شوي تندره وډلې یا دې سره تړاو لرونکي تند انتخاباتو کې برخه اخیستو نه منع کړي شي. بلخوا د هیواد سترې محکمې د لاندې عدالت لخوا مسلم لیگ نواز ګوند یو اهم لیډر خواجه آصف باندې انتخاباتو لپاره ټول عمري بندیز پریکړه له منځه وړلې ده. د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک او د انتخابی کمیشن مشر راتلونکي جولای میاشت په 15 نیټه باندې د انتخاباتو په وخت کې دوه پخلی کوي او په دې ترڅ کې انتخابی کمیشن شیډول یا جدول هم جاری کړی دی چې تر مخه به انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان د سبا نه انتخابي فارمونه ترلاسه کولی شي. د انتخابی ضابطه عمل یا چلن ټاکلو په حق له تیر ورځ سیاسي ګوندونو مرکزی لیډرانو اسلام آباد کې د انتخابی کمیشن مشر جسټس سردار رضا سره ملاقات هم کړی دی چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي، د تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او کامی وطن پارټي غړي شامل وو. که څه هم د پاکستان د انتخابی کمیشن مشر د سیاسي ګوندونو دغه لیډرانو ته په وخت او بې طرفه انتخاباتو کېدلو باور ورکړی دی، خو سیاسي ګوندونو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د کمیشن مشر باندې خپل اعلان سرته رسولو ټینګار کړی دی. او د ملاقات کې شریک د عوامي نیشنل ګوند ویان زید خان ډیوه ریډیو ته وایي چې دوی د کمیشن د مشر نه لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو انتخاباتو کې برخه اخیستو باندې بندیز باوري جوړولو غوښتنه هم کړې ده.
دا یوازې عوامي نیشنل پارټۍ نه، دا څومره پولیټیکل پارټۍ چې به دادا کې پرون ناستې وي هغه ټول دا یو آواز وو. یو خو دا یو د دې کلن تنظیمونو ته دغه نه دي ورکول په کار، الیکشن کې حساب اخیستل نه دي ورکول په کار، او دویمه دا چې الیکشن په ټایم په کار دی، الیکشن په صورت ډیلی کول نه دي په کار. او دا یوازې زموږ نه، دا اندېښنې هم ټول وویلې، داسې نه چې یوازې بلکې د دې پورې خو دا پاچانو وویل چې دا چې کوم دغه چې دی قرارداد نو دا تاسو آؤټ رائټ ریجیکټ کوي، په دې باندې خو تاسو سټیټمنټ کې چې دا مونږ ډومنو نو. د دې نه علاوه چې هایکورټ کې وي فیصلې یا کومې خبرې را روانې نو په دې دې سره څه واضح خبره نه وه. دې باوجود ظاهره خبره چې نگران وزیر اعظم خو دې لپاره راغی چې به الیکشن نه کوي، خو آیا دا اختیارات فرض کړه د کورټ کوم ډیسیژن چې راځي نو دې معنی هغه به څه دغه خپل بیا به د هغې باندې څه پروسیجر وي؟ دا پروسیجر خو د الیکشن کمیشن او د کورټس په منځ کې وي.
دا په داسې مهال چې اسلام آباد های کورټ د انتخابی کمیشن لخوا د ملي او صوبایي سملو لپاره ټاکل شوی یو شمېر حلقه بندۍ رد کړي دي، خو انتخابی کمیشن دریز لري چې دغه پریکړه به د انتخاباتو په وخت کې دلو باندې ساسر نه غورځوي. د انتخابی کمیشن لخوا عام انتخاباتو لپاره جاری کړی شوی شیډول تر مخه د کاندیدانو حتمی نومړ به د روانې میاشتې په 20مه نیټه جاری کولی شي. د سیاسی ګوندونو او انتخابی کمیشن مشر تر منځ ملاقات کې د انتخاباتو د چلن یا ضابطو په اړه هم خبرې اترې شوي دي چې تر مخه به د انتخابی کمپاین په محل کاندیدانو باندې د خپل مخالف کاندید په ضد د کرکې نه ډک تقریرونو یا د پاکستان د نظریې پر خلاف خبرو اترو بندیز وي. دغه ضابطه اخلاق د لاندې سیاسي ګوندونو باندې به د خپل کاندیدانو نه د چندو اغیستلو هم بندیز وي او دا چې سیاسي ګوندونه به د خپل ټکټونو 15% زنانو ته ورکولو هم پابند وي. د انتخابي اخراجاتو په مد کې ملي اسمبلۍ لپاره 4 میلیونه او د صوبایي اسمبلۍ لپاره 2 میلیونه هټ ټاکلې شوې دي او دې سره د پاکستان صدر، موقتی وزیر اعظم او په ځایناستې کابینې غړي انتخابي کمپاین کې برخه اخیستو نه منع کړې شوې دي. بلخوا سترې محکمې د اسلام آباد های کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ګوند یو مهم لیډر او پخوانی وزیر خواجه آصف باندې انتخاباتو کې تل پابندۍ پریکړه رد کړې ده. اسلام آباد های کورټ په اماراتو کې اقامې لرلو په سر خواجه آصف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نااهله ګرځولې وو. خو سترې محکمې نننۍ فیصله کې خواجه آصف ته راتلونکي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ریډیو د قدر من اوریدونکو، تاسو د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو هغه غوښتنې په حق رپورټ واورېدی چې د ټول ټاکنو د کمیشن له مشر څخه کړې ده او ورته ویلې دي چې په راتلونکو ټاکنو کې د لا قانون تنظیمونو په برخه اخیستو باندې بندیز ولګول سي. په دې حق له زموږ همکار بختور شاه له بل همکار پیر زبیر شاه څخه همدغه څېړنه اخیستې چې آیا پاکستان به وکولی سي چې لا قانونه ګرځول سوي تنظیمونو باندې به په انتخاباتو کې بندیز ولګوي. هم دا څېړنه تاسو ته وړاندې کوو.
زی داسې څېړنې چې کوم د څنګه تاسو خبرو وکړه چې اندېښنې ښودلې کېږي لکه د مختلف خلکو نه. نن پیپلز پارټي یو پرېس کانفرنس کړی دی، هغوی مشرانو هغوی دا وایي چې کوم د اسلام آباد های کورټ آرډر دی چې هغه کې دوی 14 حلقہ بندی چې کومه ده هغه مسترد کړی دا وسل ته بیا حلقہ بندیان کیږي. نو دا وی چې دا داسې اشاره ورکوي چې لکه کې دي شي الیکشن په ټیمونه شي. هغه نه علاوه بلوچستان اسمبلی قرارداد پیش کړی دی، هغه ورته ویلي دي چې ګرمي ده او خلک حج تم بمزي، نو دا یو میاشت پر دې دا شي لیټ کی هغه دی کی لکه یو میاشت پکې نا وخت دی کی. دین علاوه داسې چې موږ ګورو حالات نور سیاسي حالات او نگران وزیر اعلی ګانو باندې اتفاق نکېږي. پنجاب کې لا نشته، په خیبر پختونخوا کې لا نشته او په خیبر پختونخوا کې دا د چوستا قبایلي سیمه هم ورسره چولې دي. نو دوی الیکشن به څنګه کېږي؟ او عمران خان هم داسې اشاره نن ورکړې وه چې د غواړي چې په الیکشن په ټیم وشي خو کېدای شي هم نشي. مقصد دا دی چې داسې حالات جوړ دي. او دین علاوه نواز شریف باندې چې کوم نیب کیسونه دي هغوی چې نتیجه راشي هغه باندې به ډیپینډ کوي چې هغه ته مسلم لیگ نواز سنگ ورته ریئکشن کوي. دا او بل دا دی چې کوم د مردشماری هغه چې کوم فائنل هغه دی لا نه دی راوتلی او هغه کې هم مسئلے شته. نو داسې حالات دي چې ښکاري چې کېدای شي لیټ شي، خو بیا هم چې څنګه وزیر اعظم نگران ویلی دی هغه ویلي چې په خپل مقرر ټایم به کېږي او که ونشنو په 2 ورځ به زه آفیس پرېږدم.
پیر زبیر شاه صاحب، که کال 1990 ته وګورو آی جی آی جوړه شوې وه، د اصغر خان کیس پہ هم روان دی، سپریم کورټ هغه کیس روچت کړی هم دی. نو لږ غوندې که تاریخي پس منظر ته لاړ شو، څه ګڼی چې ګڼې مخکینو قوتونو چې دغه شانته کې انتخاباتو کې مداخلت کړو هغه خلک به بیا نه کوي.
زی اوس تاسو خبر ده لکه پیلډیټ یو یو اداره ده په اسلام آباد کې هغه په الیکشن نو او په دا پتی کار باندې کار کې هغه اوس کوم اخیری سروې کړی دا سور زوران دی هغه کې دا وایي چې په الیکشن په حواله سره چې کوم خلکو په نظر کې د فوج او د عدلیه کوم بیت هغه دی چې لکه دوی غیر جانبدار دي چا طرف ته نه دي نو هغه په خلکو په تاثر دا دی چې هغوی نه دي. نو یو قسم دا اشاره ورکوي چې خلک وایي چې دوی به په الیکشن کې ګوتې وهي او په هغه وجه نه به او بل میډیا کردار باندې هم ویلي دي چې میډیا زنه پارټیانې سپورټ کوي زنه نه کوي زنه په خلاف دي. خو بهرحال دلته داسې دی چې فوج مونږ ولیدو چې دا څو کاله حکومت چې کوم و هغه ډېر په سایډ ته فشار لاندې ساتلی و. نواز شریف آخر کې لرم کو اوس هم هغوی کوشش دی چې داسې سیستم راشي چې هغه کې فوج په خپل راتګ نه غواړي مخامخ اقتدار کې. نو هغوی کوشش دا دی چې وروستو نه لکه په سین نه وروستو خپل دا حکومت کوي او خپل کومه پالیسی دی یا خپل دې کوم پاکستان لپاره یو نظر دی یو ویژن دی هغه چلوي. نو هغه پر بخامه خدای اوس هم لګیا دی په سیاسي عمل کې مداخلت کوي او سیاسي حکومتداري ډېر کمزوري دي هغه تا او ډېر سر هغه باندې اثر کوي شي. نو موږ لږ چې عدلیه او د فوج د خلکو په نظر کې دوی غیر جانبدار نه دي نو الیکشن باندې بخامه خاصر وي او کوشش کوي دا وي چې داسې حکومت راولي چې هغه هنګ پارلیمنت چې ورته وایي چې یو په کې هغه نه وي اکثریت نه وي او کوالیشن اتحادي حکومت جوړ شي. نو هغه کې به دا وي چې یو سیاسي پارټي به هم مضبوطه نه وي او د فوج چې کوم دلته پروګرام دی یا فوج چې کوم دلته مفادات دي هغوی ته به خطر نه جوړیږي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو دا ګلاو کډر منوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري او هم یو بل رپورت ولور د ساسو پام راګرځو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دا کړی د پښتنو په وړاندې ریاستي ترګري اوس هم دوام لري او ویلي دي کارتیا ولیدل سي نو دوی به په روزه کې د شپې له خوا احتجاجونه او پرلتونه شروع کړي. شاغلی پښتون په فیسبوک پاڼه باندې د جمعې په شپه ناوخته دا خبرې کړې دي او دا تورې هم لګولې چې په لاهور کې د پولیسو په موجودګۍ کې پر پښتنو تشدد شوی خو د پنجاب حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ما اوس جلیل ربانې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د پښتنو په وړاندې ریاستي دهشتګردي اوس هم دوام لري او که اړتیا ولیدل شي نو دوی به په روژه کې د شپې لخوا احتجاجونه او پرلتونه کوي. غلی پښتین په خپل فیسبوک لایف خبرو کې د جمعې ماخام ناوخته ویل په لاهور کې د یو پنجابي مولا په غږ سره د سیمې پنجابیانو مزدورکار پښتانه سخت وهلی او ډبولې دي او د پښتنو دوکانونه او مارکیټونه یې د تیرې ورځې راهسې تړلې دي. دوی ویل د پنجابیانو د تاوتریخوالي په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ پښتانه ژوبل شوي دي.
بیا چې کله دوی سهار راغلل تانا ته اف آی آر یې درج کوو چې کوم د دغه غا و دلته سه چوه شهزاد غي د دوی اف آی آر نه درج کوو چې تاسو نه شه درج کولای. بیا غا پنجابیان راغلل اغه چې اغه الټه په پښتنو باندې اف آی آر درج کوو یی غي ځنه اف آی آر ځنه درج کوو.
منظور پښتین ویل امونږ د عمل په کلک غندو او کله دې زپل شوی کسانو سره قانوني چلن ونه شینې مونږ به په روژه کې هم خپل غک پورته کوو. هغه لی پښتین ویل
هغه د پښتنو دښمنی هغه د پښتنو سره زیاتی کنی وګوره په ډیرو ځخ خلک راته وای نور کومونه هم دلته برباد دي. ما ته د وشي نور کومونه سره په ډیرو ځخ څه شي ودی صرف د پښتون سره روان دي صرف پښتون برباد دي. دا ریاستي جبر دا ریاستي دهشتګردي دا صرف د پښتنو سره روانه ده.
منظور پښتین د کراچۍ رینجر پولیسو ته د موبایل ټلیفونونو د غلو نوم ورکړو او وی ویل چې دا هغه خلک دي چې یوازې د پی ټی ایم د کراچۍ د غونډې په محل یې د پښتون ژغورنې د پلویانو تر 1500 موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کړی دي. منظور پښتین د خپلو خبرو په دوام وویل چې پښتانه ټول یو تن او وجود دي او که هر ځای کې پرې تاوتریخوالی ترسره کیږي نو درد یې ټولو ته رسیږي.
څوک په لاهور شي دي بېخي یریږي، ما پښتانه استای تکړه خلک یې ټول پښتون کام در سره ولاړ دی.
د منظور پښتین دغه نوې فیسبوکي ویډیوي خبرې ورسته له هغې وشوي چې په لاهور کې د یو پښتون او پنجابي ترمنځ د لفظي شخړې څخه وروسته د سیمې پنجابیانو په ګڼ شمیر پښتانه سخت ووهل، تر شلو زیاتې ریړې یې ورته ماتې کړې او بیا د سیمې د جومات امام د پښتنو پر ضد نور کسان راپارول، خو پولیسو دغه ژوبل کسان سرکاري روغتون اتنه واپس کړي او په یو شخصي روغتون کې یې په زخمونو پټې لګولې دي. دغه کسان اکثر د باجوړ اوسیدونکي دي. له ټپیانو څخه یو تن ضیاء الرحمن په ټلیفون ویو ویډیو ته وویل لسګونو کسانو په دوی برید وکړو او د ده په شمول یې شپږ اووه تنه ټپیان کړل. په پنجاب پوهنتون کې د پی ایچ ډی او سکالر سهیل خټک ویو ویډیو ته وویل کله چې هلته شاوخوا پښتنو دوکاندارانو او ریډۍ چلوونکو د دغه ځوان د ژغورلو هڅه وکړه نو قهرجنو خلکو په هغوی هم برید وکړو او ګڼ شمېر کسان یې پکې ټپیان کړل. وایي د شخړې په مهال هلته له شاوخوا مسجدونو د خلکو د راغونډولو لپاره اعلانونه هم وشول او په لږ وخت کې د شاوخوا بازارونو سلګونو کسان د پیښې ځای ته ورغلل او نه یوازې یې په پښتنو کاروباریانو بریدونه وکړل، د هغوی له دوکانونو او ریډیو یې سامانونه هم وتښتول. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په لاهور ښار کې اوسیدونکي پښتانه له تېرې مودې راهیسې شکایت کوي چې د پولیسو لخوا زورول کیږي. همدارنګه په پنجاب پوهنتون او نورو کالجونو کې زده کوونکي پښتانه هم د ځایي خلکو له توپیری چلند شکایت کوي. خو دا لومړی ځل دی چې ځایي خلکو هلته په پښتنو دوکاندارونو او ریډۍ چلوونکو برید کړی او ټپیان کړی دي. د منظور پښتین دی وینا او د پنجاب او کراچۍ په پولیسو لګول شوو تورونو ته تر اوسه نه د پنجاب پولیسو او نه هم د کراچۍ رینجرو کوم جواب ویلی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی اوري او اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د صدر لوی ځواک من مرستیال سره تر اتیا دقیقو پورې ملاقات کړی. له هغه وروسته صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې په سنگاپور کې به د جون په 12مه نیټه د هغه او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ لیدنه کاته کیږي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شمالي کوریا د صدر علي رتبه مرستیال په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته د صدر کیم جونګ اون شخصي لیک هم وسپاري. د ملاقات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم موجود وو. صدر ټرمپ د لیک جزئیات نکړل بیان، خو وی ویل خط ډیر په زړه پورې دی. کله چې له صدر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې ملاقات څنګه وو نو هغه وویل دا د یو بل د پیژندنې په ډول وو چې د 12 جون د سرمشریز ملاقات لپاره لاره برابرول وو. د صدر ټرمپ وینا دا به یو پروسه وي خو اړیکې په جوړېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د جمعې ملاقات به شایي د 15 دقیقو لپاره وي خو تر یو ساعت زیات وخت یې واخیست. کیم یونګ چول څوک چې د امریکایي کمپنیانو په ضد د انټرنیټي حملو په تړاو د امریکا تر بندیزونو لاندې دی، کله چې سپینې ماڼۍ ته ورسېدی نو اوال آفیس د چیف آف سټاف جان کیلی او د ملي امنیت سلاکار جان بالټن بدرګه کړ. دا ملاقات له هغه وروسته سوی چې پروند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د هغه او کیم یونګ چول په ملاقات کې حقیقي پرمختګ سوی او د جون د 12 د ملاقات په اړه ډیر ښه بحثونه سوي دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States and the DPRK into a new era of peace, prosperity and security.
مایک پامپیو وایي وړاندې سوی صدارتي ملاقات صدر ټرمپ او چیرمن کیم ته دا موقع ورکوي چې د سولې، خوشحالۍ او امنیت و نوي پړاو ته په اویشتو د امریکا او شمالي کوریا په ډاډه زړه سره مشري وکړي. شاغلی پامپیو وویل هغه یقین لري چې شمالي کوریا د پرمختګ لپاره نوې ستراتیژیکي لاره غوره کوي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې هغه هیواد باید داسې لاره خپل کړي چې هغه په بنیادي توګه بیل وي او امنیت ترلاسه کړي. هغه وویل دواړه هیوادونه په اړیکو کې له یو مهم پړاو سره مخ دي او کچیرې موږ دا موقع له لاسه ورکړو نو دا به د غم خبره وي. مایک پامپیو او کیم یانگ چول په پیانګیانګ کې هم دوه واره ملاقات کړی و. بلې خوا د ویلسن سنټر په څېړنیزه اداره کې یو کارپو پیټریک میک شرن وایي د شمالي کوریا د دومره لوړ رتبه چارواکي امریکا ته راتګ د خبرو سنجیدګي ښایي. هغه وایي شمالي کوریا به چیرې هم خپل اټومي وسله تلف کولو ته غاړه کښې نه ږدي، خو دوی اوس د اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. د په وینا حقیقت دا دی چې کتل بداوی چې امریکا او د دوی ائتلافیان د اټومي وسلو څخه پاک کوریایي ټاپو څنګه ممکنه کولی سي. د سپینې ماڼۍ په وینا صدر ترامپ د جون په ومه نیټه د جاپان وزیر اعظم شینزو آبې سره هم ملاقات کوي. دا لید کاتبه د سنگاپور د امکاني سولې سرمشریزې غونډې پنځه ورځې مخکې کیږي او هیله ده چې موضوع به شمالي کوریا وي. پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې تیر ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي به تر آینده پنځو کلونو لپاره په کاروبار د ګټې ټاکس نه ورکوي. په دې اړه زموږ خبریال ریاض حسین په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت د انتظام لاندې علاقو لپاره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو وروستو د پنځو کالو لپاره مستثنا ګرځولې دي، خو ماهرین وایي صرف په پنځو کالو کې د قبایلي سیمو ترقی ممکنه نه ده. پکار ده چې مرکزی حکومت د دې لپاره د ترقیاتي پوره پیکیج اعلان کړی وي. د دې نه وړاندې مرکزی حکومت د قبایلي علاقو لپاره د لسو کالو د هر کال د 100 ارب روپو اعلان هم کړی دی. په دې هکله اقتصادي ماهر حق نواز خان وایي قبایلی علاقی او ملکن ایجنسی د ترهګرۍ نه زیاتې متاثره علاقی دي. د مدیره هڅې په دغه سیمو کې د خلکو روزګارونو ته نقصان رسیدلې دي، خلک بې کوره شوي دي او د خلکو کورونه هم ړنګ شوي دي. دوی د مرکزی حکومت دغه ګام یو ښه ګام بولي، خو بیا هم وایي د دې نه زیات ضرورت د قبایلی علاقو د پرمختیا او ترقۍ لپاره مخې ته راځي.
په کار دا و چې دیره لپاره داسې یو پیکیج هم اعلان شو. کوم پیکیج چې د سوات ملاکنډ لپاره په 1901 کې کله چې پاکستان سره ریاست سره د سوات شامل دی، چونکې دا الاخیر ته تر هغه نه ډېر زیاتې متاثره شوي دي. زما په خیال باندې چې پنځو کالو په ځای باندې که دیره لپاره نور هم شه داسې ګامونه پورته شي، دغه ځای کې لرغون کوم سهولتونه دي، هغه میلاو شي خلکو ته، هلته کارخانې خلک ولګوي، روزګارونه شروع شي او دغه شان ده کې د ټیکس په مخ کې وایي داسې خصوصي صنعتي ځوان جوړشي. دې سیمې لپاره زیات ضرورت پکار دی.
د پاکستان په اقتصادي رابطه کمیټې کې د دې خبرې پخلی شوې دي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي به د راتلونکي 15 کالو لپاره په خپلو کاروبارونو د منافع ټیکسونه نه ورکوي. د کورونو دننه د بجلی په استعمال ورته ټیکسونه معاف کړي شوي دي او د راتلونکي 15 کالو لپاره به په خپلو سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال اجازت وي. د قبایلي سیمو لپاره دا ټیکسونه په داسې وخت کې ورکړي کیږي چې د پاکستان قومي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د منظورې وروسته قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړې شوې ده، او د پاکستان صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړی دی او مرکزی حکومت دا خبره هم منلې ده. د پاکستان د ازادۍ وروسته قبایلي سیمو کې پرمختیا ته پام نه دی ورکړی شوی. د ترهګرۍ له کبله په دغه سیمو کې په زرګونو سکولونه ړنګ کړي شوي دي، قبایلي مشران وژل شوي دي، اوسیدونکو د خپلو سیمو نه کډې کړي دي، حجرې او جماعتونه وران دي او د ژوند اسانتیاوې د نش برابر دي. د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې په موجوده کاروبارونو باندې ټیکسونه نه اخستل په ګټه باندې د 15 کالو لپاره ټیکسونه ختم کړي شوي دي، خو دغه کاروبارونه به د روان کال د ستمبر د 1 نیټې پورې د مرکزی ټیکسونو ادارې EBR سره رجسټرډ کولی شي. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي مدثر شاوایی په 15 کالو کې د قبایلي علاقو ترقی ګرانه ده، باید چې مرکزی حکومت اول دغه سیمو ته ترقی ورکړي.
ځان ورته وی چې موږ تاسو نه ټیکټونه نه اخلو، ځکه چې هغه ټیکس لپاره چې ټیکس په کوم شی باندې لاګو کیږي هغه فیسیلیټیز کې حکومت فیل شوی چې ورکړی وای ولا، نو ټیکس خو به تاسو دې کې اخلي چې فیسیلیټیز د ورکړي ولا کنه، فیسیلیټیز شته نه، روزګار شته نه، اوس زه وایم چې 5 کاله نه 10 کاله شي، 10 کاله نه 10 کاله ته ټیکس مه اخله، زه داسې وایم چې دا ښه خبره نه چې دو ټیکس نه اخلي، ټیکس واخله، ټیکس سبا شوري کا خو هغه فیسیلیټیز خو خلکو له ورکړه، بلکې ته وایې چې 5 کاله پس نه اخله، دا مطلب چې ته به 5 کاله کې دمره به دغه علاقه ډیولپ کړي، دمره به دا شي نه ولا ورکړي، لکه پېښور لې چارسده لې دا چې دا سوال نه پیدا کېږي چې دا کبه.